په دې خبرونه کې مو زنوري اسن نوري هر کلی کوم. ولسمشر غنی څه ډول سوله غواړي؟
بنسټیز ډول د 24 کلن تاوتریخوالي پای زموږ اساسي موخه ده، نه داسې سوله چې د یوې بلې جګړې پیل وي.
د سولې څرک نه لګېږي، خو کابل نن بیا د هدفي وژنې د یوې پېښې شاهد و.
د پغمان ولسوالۍ د کلو ټانګ شاته د اسماعیل په نوم یو کس د نامعلومو وسلوال له لورې وژل شوی.
میرزا ګوله په اروزګان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې په دودیز ډول د خلکو درملنه کوي. متحده ایالتونه هڅه کوي چې له خپلو متحدینو سره په چین کې د 2022 کال په اولمپیک لوبو کې ګډون وکړي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړي. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته.
نګرهار کې د ماین په وچاودنه کې نن 2 تنه وشل شوی او 13 نور ژوبل دي. په وسلوالو په کابل کې د افغانستان د احصائیې د ملي ادارې د خدماتو رئیس محمد اسماعیل سحاق وواشه. او امریکا د ایران د اتمی پروګرام په اړه له دغه هیواد سره غیر مستقیم خبرې رغنده بللې. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د ماین د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حامد روشان د دې پیښې په اړه وویل.
د ماین د چاودنې په ترڅ کې زموږ 2 تنه ملکي وګړي شهیدان او 13 تنه نور ټپیان شوي دي.
روشان تور ولګاو چې پوره شواهد لري چې دا برید طالبانو کړی دی. طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په وروستیو کې دا ډله د بریدونو مسؤلیت په غاړه نه اخلي او د یو شمېر هدفي بریدونو تور یې رد کړی دی. نامعلومو وسلوالو د افغانستان د احصائیې د ملي ادارې د خدماتو رئیس محمد اسماعیل سحاق وواشه. سحاق نن سهار د پخمان ولسوالۍ په قلعي وزیر سیمه کې له کوره کار ته روان و چې برید پرې وشو. د کابل د پولیسو ویندوی فرداو سرامرز د دې پیښې په اړه آزادي رادیو ته وویل.
حوالی ساعت 7:30 دقیقه
د نن سهار په 8:30 دقیقه د پغمان ولسوالۍ د قلا وزیر د تیلو ټانک په ساحه کې اسماعیل نومي د پیژاندو کسانو له لوري شهید کړای شو. د کابل ګډ امنیتي ټیم د پیښې په اړه پلټنه کوي.
سروسي ټیم مشترک امنیتي کابل قرار دارد.
په وروستیو کې په کابل او نورو ښارونو کې هدفي بریدونه زیات شوي او چارواکي وایي دا کار طالبان کوي، خو طالبان یې مسؤلیت نه مني. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د یوه واده پر مراسمو حمله کړې او د زوم پلارې وژلی دی. د پکتیا د پولیسو ویاند محمد لال امیری آزادي رادیو ته وویل.
احمد آباد ولسوالۍ د مچروغبند په سیمه کې د وسلوالو د یو کور و چې واده ولو پکې په همدې کور باندې برید ترسره کړی وي چې ډېر خوشنۍ سره و. باید ووایو چې په همدې کور کې کوم مشر چې و پلار چې و دا په شهادت سره رسېدلی دی.
ځایي چارواکي وایي د برید پر مهال 3 تنه نور مېلمانه یې ټپیان شوي دي. په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مسؤلان وایي تیر کال له دې ولایته د 40 بلیون ډالرو په ارزښت طبي بوټي بهر ته صادر شوي دي. د دوی په وینا په دغو بوټو کې ډېره برخه یې زیره او کرابیا وه. افغانستان ډول ډول طبي بوټي لري او هند د افغانستان د طبي بوټو یو مهم واردونکی هیواد دی. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. امریکا د ایران د اتمی پروګرام په اړه له دغه هیواد سره غیر مستقیم خبرې رغنده او یو مخ په وړاندې ګام وبللې. د متحدو ایالاتونو د بندنو چارو وزارت ویندوی نت پرایس پرون سه شنبه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل له ایران سره په ویانا کې د دغه هیواد پر اتمی پروګرام د خبرو لومړی پړاو رغنده و چې هرکله یې کوي. د دا هم وویل چې په دغو خبرو کې به د 2015 کال په اتمی موافقه کې پر خپلو ژمنو د عمل کولو لپاره د ایران چمتووالی څرګند شي او دا به هم معلومه شي چې امریکا دې موافقې ته د بیرته راستنېدو لپاره باید څه اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په عین حال کې وویل حاضر دمه د هیڅ فوري پرمختګ اټکل نشي کولی، ځکه چې لا ډېر سخت بحثونه په وړاندې شته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د حکومت د کار له پیله تر اوسه پورې په امریکا کې د کورونا ضد 150 میلیون ډوز واکسین ورکړای شوي دي. ښاغلی بایدن پرون ماسپښین په سپینه ماڼۍ کې همداراز وویل تر ټاکل شوی نیټه دوی ونې مخکې، یعنی د روان اپریل په 19مه به د کورونا ضد عمومي واکسیناسیون پیل شي. د په دې اړه تر وینا وړاندې د ویرجینیا ایالت په الکساندریه ښار کې د واکسیناسیون یو مرکز له نږدې ولید. د وروستیو شمیرو له مخې تر اوسه پورې په امریکا کې تر 1.8 میلیونه ډیر خلک د کورونا پر ضد واکسین شوي. لږ تر لږه په سلو کې 40 امریکایانو 2 دوزه واکسین کړی دی. د روسیې پولیسو د بندي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډاکټره توقیف کړې ده. اناستاسیا واسیلیفیا او د ډاکټرانو د یوې ټولنې څو نورو غړیو پرون هڅه کوله چې محبس ته لاړ شي او ناوالنی معاینه کړي، خو دوی وویل د محبس مسؤلانو اجازه ورنه کړه. پولیسو د ناوالنی له ډاکټرې سره لږ تر لږه 9 کسان هم نیولي چې له زندانه بهر ټول شوي وو. په توقیف شویو کسانو کې د امریکا د سی این این تلویزیون د خبریال په ګډون 3 ژورنالیستان شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې ناوالنی شدید ټوخی او تبه لري او روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. د جرمني د ایسایو مرکز وایي د هیواد د کرونا وبا له کبله په تیرو 1.5 کلونو کې د بودیجې تر ټولو له ستر کسر سره مخامخ شوی دی. د راپورونو له مخې په 2021 میلادي کال کې د جرمني د عمومي بودیجې کسر نږدې 215 میلیارد ډالرو ته رسیدلی دی. دا د ختیځ او لویدیځ جرمنیانو له یو ځای کېدو راپورسته د جرمني په تاریخ کې د بودیجې تر ټولو زیات کسر دی.
له اسمه څرونه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشر لخوا د سولې لپاره د وړاندې شوې طرحې یو اساسي موضوع په دې هیواد کې د تاوتریخوالي پر پای ته رسیدو او تلپاتې اوربند څرخي، د امریکا متحده ایالات هم مني چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره په دې وروستیو کې د سولې هڅې چټکې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد لا هم په دوحه کې دی او هڅه کوي چې د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ تلپاتې اوربند ته لار پرانیزي. خو له دې ټولو سره سره لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی. کابل او ننګرهار نن د 2014 او هدفي وژنو شاهد نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
افغان حکومت نن د سولې د لار نقشه چې د دې پروسې د بریا او د امریکا لخوا د وړاندیز شوې طرحې بدیلې بولي خپروي. د دې تګلارې یوه بنسټیزه موضوع تلپاتې اوربن او د تاوتریخوالي پای دی. که څه هم په دې اړه د جمهور رئیس غني بشپړ وینا نن ماښام خپرېږي، خو ارګ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه د دې بحث یوه لنډه ویډیو خپره کړې چې پکې ښاغلی غني د سولې خبرو بریا په تلپاتې اوربن کې نغښتې بولي.
په بنسټیز ډول د 23 کلن تاوتریخوالي پای زموږ اساسي موخه ده، نه داسې سوله چې د یوې بلې جګړې پیل وي. دوی بې ځایه له اوربند ویریږي او فکر کوي که اوربند یې وکړ زموږ ټولنه به یې رد کړي.
د افغان حکومت د سولې د لار نقشه درې بنسټیز موضوعات لري چې اوربند، د سولې حکومت او ټاکنې رانغاړي. جمهور رئیس غنی داسې مهال د تاوتریخوالي په پای او اوربند ټینګار کوي چې امریکا هم وایي د سولې خبرو د بریا لپاره اساسي بحث اوربند دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی د همدې موخې ترلاسه کولو او د یوې سیاسي هوکړې له لارې اوربند ته د رسیدو لپاره د افغان مرکچي او طالب پلاویو سره په خبرو بوخت دی. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو ته ویلي تاوتریخوالی د منلو نه دی او دوی په زلونو له طالبانو غوښتي چې جګړه ودروي. د ښاغلي پرایس له قوله زلمی خلیلزاد له نړیوالې ټولنې سره یو ځای چې د افغانستان سولې بهیر کې خکیل دي کار کوي چې څه ډول وشي کولای دواړو لوریو سره د موخې ته د چټک رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرکچي پلاوي یو غړی د خپل نوم او غږ نه خپرېدو په شرط وایي له زلمی خلیلزاد سره د دوی لیدنه وکړه او پکې په بیلابیلو موضوعاتو لکه اوربند، راتلونکی نظام او د افغانانو غوښتنې او له ټولو ازادیو څخه په ملاتړ بحث وشو. اوربند او د تاوتریخوالي پای هغه ټکی دی چې د جنوري له شپږمې تر ننه افغان مرکچي پلاوی د اجنډا د یوې اساسي موضوع په توګه له طالبانو سره تر بحث لاندې نیسي. خو د درې میاشتو له تېرېدو وروسته هم د بحثونو پایله نه ده ورکړې. خو هغه څه چې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه اندېښنه زیاتوي د می له لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو پاتې کېدل دي. طالبانو په دې اړه لاله وړاندې ګواښ کړی او ویلي دي که د دوهې د هوکړې پر بنسټ بهرني عسکر له افغانستان ونه وځي د جګړې د زیاتېدو او ناوړه پایلو مسؤلیت به د دې تړون څخه د سرغړوونکو پر غاړه وي. خو امریکا وایي په دې اړه لا هم مشوره کوي او د می تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل له لوجستیکي اړخه ستونزمن دي. د سپینې ماڼۍ ویاندي جان پسا کې پرون رسنیو ته وویل
لومړی دا کومه ټاکل شوې نیټه نه ده، خو جمهور رئیس ویلي چې د مهال ویش له مخې د مې له لومړۍ نیټې د ټولو عسکرو وتل له لوجستیکي اړخه ستونزمن دي. دا پرېکړه هم مهمه ده، هغه پرېکړه چې باید له خپلو متحدانو او هم دا ډول د ملي امنیت له ټیم سره په مشوره وشي او د دې کار وخت ته اړتیا لري.
د سولې روانې خبرې او د جګړې دوام دوه متضاد مسایل دي چې د دې بهیر د بریا په اړه یې اندېښنې زیاتې کړې. افغان حکومت وایي که اور بند وشي د سولې خبرې به په معنا لرونکي او بریمن ډول مخته ولاړ شي، خو طالبان بیا وایي جګړه یې ډېره کمه کړې او په دې اړه بحث د افغانانو خپلمنځي موضوع بولي. خو افغان مرک چپلاوی بیا وایي دوی په زلونو له طالبانو سره پر دې موضوع بحث ته چمتووالی ښودلی، خو دا ډله نه ده حاضره شوې.
د سولې هڅې روانې دي خو بیا هم تاوتریخوالی دوام لري. کابل نن د یوې بلې هدفي وژنې شاهد و. د کابل د امنیې قمندانې وایي د مرکزي سید ملي ادارې د خدماتو مشر اسماعیل سهاک نن سهار مهال د پغمان په قلعه وزیر سیمه کې هغه مهال ناپېژندو وسلوالو په ډزو وازه شي له خپل کوره د دندې په لور روانو. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا کومې ډلې نه دی اخیستی او نه هم پخوا ډېر ځلې دا ډول حملو مسؤلیت چا اخیستی، خو افغان چارواکي طالبان ګرم بولي. وخت په وخت افغان چارواکي د دا ډول پیښو په تړاو د یو شمېر سخت دریځو د نیولو خبره هم کوي. په دې ترڅ کې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د یوولسو ترهګرو د نیولو خبر ورکړی چې د ده په خبره په بېلابېلو پیښو کې آن د یماسي اوش په وژلو کې لاس درلود. نور حال د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د هدفي وزنو دوام د پلازمینې کابل د چهار شنبې سهار هم لوی هدفي وزن سره پیل شو. د مرکزي احصایې د خدماتو رئیس محمد اسماعیل سهاک نن سهار شاوخوا وو دیرس دقیقې کله چې له کوره د دندې په لور روان و د پغمان ولسوالۍ په قلعه وزیر سیمه کې د ناپېژند وسلوالو لوري هدف وګرځېده. د کابل د امنیه قمندانې ویاند فردوس فرامرز.
حوالی ساعت 7:30 دقیقې صبح امروز در مربوطات ولسوالی پغمان
نن سهار شاوخوا و بجې او دیرش دقیقې د پغمان ولسوالۍ د تیلوټانګ شاته د قلعه وزیر سیمه کې د اسماعیل په نوم یو کس د نامعلومو وسلوال له لوري وژل شوی. پیښه د کابل د امنیتي ګټې تر څېړنې لاندې ده.
د ملي احصایې او معلوماتو ادارې هم ازادي راډیو ته ومنله چې ښاغلی سهاک نن سهار وزل شوی دی. په افغانستان کې د هدفي وزنو او د دغو اندېښنو په اوج کې تازه د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح د یوولس تنو ترهګرو د نیولو خبره کړې ده. ښاغلی صالح نن چهار شنبه سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا د طالبانو د ډلې غړي دي او په خبره یې په بېلابېلو هدفي وزنو او پیښو او آن د تلو نیوز ټلویزیون پخوانی ژورنالیست یماسی اوش په وزلو کې هم لاس درلود. د نوموړي په خبره لسګونه مقناطیسي بمونه د دغو نیول سوو کسانو له استوګنځایونو ترلاسه سوي دي، خو طالبان بیا د ښاغلي صالح د خبرې ردوي او بې بنسټه یې بولي. په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته لیکلي چې بې ځایه او بې بنسټه تورونه کوم درد نه دوا کوي. د ښاغلي محمد نعیم په خبره دوی یعنی حکومت مخکې هم ټینګار کړی چې پر کابل پوهنتون د حملې مسؤلین همدا ډله یعنی طالبان دي، چې بالاخره حقیقت څرګند شو چې هغه کسان څوک و. که څه هم پر کابل پوهنتون د حملې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلې وه، خو افغان حکومت د یادې حملې مسؤلین بیا طالبان بولي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د 1999 کال د لړم میاشتې په 12مه نیټه یو شمېر ترهګر کابل پوهنتون ته وتل او د دغه پوهنتون محصلین او ځینې کارکوونکي یې ووزل. دغې نښتې شپږ ساعته دوام وکړ او بالاخره د ترهګرو په وزلو پای ته ورسېده. په دغه حمله کې 22 کسان ووزل شول او تر 40 نور ټپیان شول. دغه حملې زیات خبرګونونه راپارولي وه. تر دې حملې وروسته هم تاوتریخوالی ختم شوی نه ده، بلکې ورځ بلې ته هدفي وزنې او د مقناطیسي ماینونو چاودنې لا هم د خلکو ژوند اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو ایښودل او هدفي وزنې زیاتې سوي دي. دغه هدفي وزنې د ډیری خلکو د اندېښنو په ځانګړې توګه د هیواد د پیژندل سویو څیرو مدني فعالانو او خبریالانو د بې ځایه کېدو لامل هم سوی دی. خو اوس چې د سولې لپاره د ترکیې ناسته را روانه ده، هیله مندي سته چې د دغې ناستې په کېدو سره به تاوتریخوالی کم شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو هم کولای شي چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د غراز د اف ام په 13.5 څپه صاف اوازې واوري. د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ولسمشر اشرف غني لخوا دې ولایت د 4000 نوي ښوونکو د بستونو په منظورۍ سره په دې ولایت کې د ښوونکو د کمښت ستونزه تر ډیره هواره شي. د چارواکو په خبره ده دغو بستونو لپاره د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له ادارې سره په همغږي ازموینه اخیستل کېږي، خو ډېر لومړیتوب ښځینه ښوونکو ته ورکول کېږي. نور حال به د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې واورئ.
که څه هم ننګرهار ټول ټال 2000 ښوونکو ته اړ دی، خو د ننګرهار د پوهنې ریاست وایي د 4000 نوو ښوونکو په ګمارنې سره به په دغه ولایت کې د ښوونکو د کمښت ستونزه راکمه شي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د دغو ښوونکو د ګمارنې چاره به د کوم طرزالعمل له مخې ترسره کیږي او کوم لومړیتوبونه به په پام کې ونیول شي. د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینوارې وایي دغه بستونه به د امتحاناتو ملي کمیټې او د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو له مسؤلانو سره په ګډه هغه ښوونکو ته وسپاري چې وړې دي. ښاغلی شینوارې ډاډ ورکوي چې د یوې ازموینې له لارې به دغه بستونو ته ښوونکي جذبیږي، خو په خبره یې چې لومړیتوبونه یې هغه سیمې چې د ښوونکو له جدي کمښت سره مخ دي او بل ښځینه ښوونکي دي چې د نارینه په پرتله ورته ډېره اړتیا ده.
دغه 4000 ښوونکي به تر ډېره حده زموږ د ښوونکو د کمبود ستونزه حل کړي. موږ کوښښ کوو چې په دغه بستونو کې ډېری سهم ښځینه ښوونکو ته ورکړو. په ننګرهار کې موږ په ډېرو برخو کې د ښځینه ښوونکو د کمبود ستونزې سره مخ یو. په شفافه توګه او په ښه کیفیت ښوونکي موږ استخدام کړی شو او خلکو ته د زده کړې زمینه ښه مساعده شي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین په داسې حال کې د نوو ښوونکو په ګمارنو کې ښځینهو ته د زیاتې ونډې ورکولو خبره کوي چې همدا اوس د دغه ولایت په لسو لرو پرتو ولسوالیو کې هیڅ ښځینه ښوونکي نشته او خلک له همدې کبله خپلو خویندو لوڼو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکوي. د ننګرهار اوسیدونکي فرشته وایي که رښتیا هم د نوو ښوونکو په ګمارنه کې ښځینه ښوونکو ته ډېره ونډه ورکړل شي، نو په دې سره به په لرو ولسوالیو کې د ښځو د زده کړو کچه لوړه شي.
د لرې پرتو سیمو کې چې د همدغه مشکل د وجې نه زیات کورنۍ خپلو اولادونو ته د دې اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته راشي، ځکه د هغوی استادان یا ښوونکي چې دي هغه نارینه دي. نو د دې وجې نه زه ډېره زیاته غوښتونکی یم د دې چې باید دغه بستونو کې زیاته ونډه ښځینه ته ورکړي تر څو چې دغه مشکل زمونږ حل شي او زمونږ د هیواد بچیان تعلیم یافته شي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر د خپلې هغې ژمنې له مخې چې د ننګرهار له ولسونو سره یې دغه ولایت ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې کړې وه، د 4000 نوو ښوونکو بستونه منظور کړل. د ننګرهار ښوونکي وایي تر اوسه چې د ښوونکو د کمښت ستونزه وه، دوی به دوه او درې ټولګي یو ځای کینول او له مجبوري ورځې به یې ټولو ته په یوه وخت تدریس کاوه، کوم چې د دوی په باور د زده کړو له اصول خلاف کار دی. د دوی لړلی اورنګزیب حقیار لازادی راډیو سره په خپلو خبرو کې له مسولینو غواړي چې 4000 نوو ښوونکو په ګمارنه کې د کوټلي ګامونه پورته کړي، څو ژر تر ژره د تدریس په برخه کې اسانتیاوي رامنځته شي.
چې اکثریت مکاتبو ته چې مونږ بتلو حتی دوه درې سیمپونه چې دا بیخي د امکان نه لرې خبره وه، ډېر غټ مشکل و. خو سره د دې هغه استادانو بیچارهګانو به دا مشکل په غاړه اخیستو، دوه درې سیمپونو ته به دوی سره یو ځای کول چې دا بیخي د ماری په اصولو کې او هغه د زده کړې په اصولو کې ناشونی او نه منونکې خبره ده. خو دوی بیچارهګانو به دا مشکل په سر باندې اخیستلو، دوی ته به درس ویلی.
دا چې د دغو 4000 نوو ښوونکو د ګمارنې لړۍ به کله او څه ډول پیل شي، هغه پوښتنه ده چې د دغه ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس هجرت الله اختیار ته مو مخې ته کېښوده. ښاغلی اختیار وایي تر اوسه د دغو ګمارونو په تړاو نوي او ځانګړي څه نه دي ترسره شوي، خو معمولا د بستونو له اعلان وروسته ترې ازموینه اخیستل کېږي او وړ کسان ګمارل کېږي.
د ښوونکو د ګمارنې پروسه چې دا هغه بستونه اعلانېږي د آزاد رقابت له لارې. اصلاحات اداري او معرف ریاست په شریکه د بستونو لپاره فورمې توزیع کوي، په شریکه شارټ لیست کوي، کاندیدان شارټ لیست کوي په د لایحې د وظایفو ته په کتو سره، او بیا هغه شارټ لیستونه د ازموینو د ملي ادارې سره شریکوي. د ازموینو ملي اداره هغې ته سوالونه جوړوي او امتحان اخلي، نتیجه هم د ازموینې ملي اداره اعلانوي.
د ښوونکو د کمبود ستونزه او د 4000 ښوونکو نوي منظوري په داسې حال کې ده چې د ننګرهار د ښوونکو په باور دوی د بیکورۍ او زده کوونکي د کتابونو د کموالي له ستونزو سره هم مخ دي. د یادونې وړ ده چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې افغان حکومت د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو لپاره د دوی په تنخواوو کې د 2000 افغانیو د زیاتوالي فرمان صادر کړ چې د همدې کال له پیله د تطبیق وړ دی.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خپرونه کې واوري.
په دې خپرونه کې چې د خپرونې په دوهمه نیمه کې اورېدلی شئ، په دې اړه چې رخت یا ټوټه له کله رامنځته شوې یا پیدا شوې ده نور معلومات اورېدلی شئ.
رخت یا تکه چې په نړۍ کې مروجه شوله ډېر اوږدو کلونو راهیسې په مختلفو رنګونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې، چې اول دا خالي د پشم نه جوړېدله.
د اساسي او بشري حقوقو په بل خبرونه کې چې هغه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي، په افغانستان کې د معلولو او مایوب کسانو د حقوقو مسلې ته مو پام اړولای دی. میرزا ګل زده کړې نه دي کړې خو هر ورځ په دودیز ډول له 4 یا 5 ناروغانو درملنه کوي. میرزا ګل چې 18 کلنه ده، د ورزګان ولایت په ترین کوټ کې طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. دا له کلونو کلونو راهیسې په وړیا توګه د ښځو او ماشومانو درملنه کوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شهر اړوند یو شمیر هغه سیمو اوسیدونکي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي، لا هم د تیرې پیړۍ د خلکو په څیر د ناروغانو د درملنې لپاره له کورنۍ درملنې ګټه اخلي او له عامه روغتیايي خدماتو بې برخې دي.
لکه دوی ورځې مې په دوار ځوتم د دې خصخت مریض سره لمه چې د مرګ مرګ سره مخامخ
د 18 کلنه میراث ګل ده. د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند شاوخوا 15 کیلومتری کې په سرخوم سیمه کې اوسېږي. د سرخوم دا سیمه غرنۍ ده، د کندهار د نیش ولسوالۍ تر څنګ پرته ده. شاوخوا زرګونه کورونه پکښې کې میشتي او له تیرو شپږو کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې ده. د دې سیمې د ښځینه ناروغانو او د ناروغه ماشومانو سترګې یوازې میراثګلې ته دي. میراثګلې ازادي راډیو ته وویل که څه هم زده کړې نه دي کړې، خو بیا هم هره ورځ له یو شمیر ښځو سره په نسایي ولادي او نورو روغتیایي برخو کې لومړنۍ مرستې کوي. نوموړې زیاتوي د ډېرو لورو سیمو خلک چې په کور کې نسایي ولادي ناروغ ولري نو دې ته مراجعه کوي.
او بیا دغه شپه مې فکر نه ده کړې، ورځ مې فکر نه ده تېره کړې. ماشوم دی مزګر ماشوم راسي بس چې ماسې ما درک معلوم شي په ټوپ سره راځي.
میراث ګل د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي، خو له ازادي راډیو سره دا خبرې هغه مهال وکړې چې ترینکوټ ښار ته د خپلو خپلوانو کره تللې وه. دا وایي خپل ټول عمر یې د ښځو سره په مرسته کې تېر کړی. د میراث ګل په وینا اوس دا له تجربې پوهیږي چې د ښځو سره د نسایي ولادي په برخه کې څنګه لومړنۍ مرستې وکړي او هغه ښځې چې ناروغي شدیده وي هغوی ولایتي روغتون ته لیږي. د ارزګان د لرې پرتو سیمو خلک ځکه د خپلو کورنیو د نسایي ولادي ناروغانو درملنه په خپل کلي کې د میراث ګل په مرسته کوي چې له یوې خوا یې اقتصاد ضعیفه دی او له بلې خوا عامه روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. میراث ګل وایي د شوزو ترڅنګ د کوچنیانو درملنه هم کوي.
اسمه د مشمان راځي مالن چې جبي پرته کړي چې دی پرته کې چې ضرور اخستي څوک هم سر ملکړي بازار کندار ته وړي د کندار د برته مال راځي جبي ولته یې په ضرور واخ.
د دې سیمې اوسیدونکو ملالۍ چې مېړه په جګړه کې وژل شوی او دا د ترینکوټ ښار ته کډه شوی، ازادي راډیو ته وویل چې د ترینکوټ ښار په لیرو پروتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د کموالي لامل او د کلتوري محدودیتونو لامل لا هم ښځې په کور کې د تیرې پیړۍ د ښځو په څیر ژوند لري.
کامبرا پورې سو یو تبب مو یا به یو ځګر به مو خوږې دی، یو سر به مو خوږې دی، معنا به مو دغه کول سپیرکۍ به مو خوراک و توره ریړه به مو چټوک به مو کېدی، توره ریړه به مو په خوله کې نیولې وه تر ساره پورې، یا به مو د کوکنار خوری شوې دا به مو خوړې، دا زموږ دوایې وې چې موږ خوړلې.
روغتیا پالان د میراث ګل هڅې د ښځو سره د نسایي ولادي په برخه کې ستایي، او وای له شود سره د دیو نورو د یانو مرسته ډیره ګټه ورده. په پلازمینه کابل کې په یو خصوصي روختون کې د نسایي ولادي برخې متخصصي ډاکټر نورزی سانیکزی ازادي راډیو ته ویل چې دولت په کار ده چې په لیرو پروتو سیمو کې چیرې چې روغتیایي خدمات کم دي دا یعنی او قابلګانی چې له ښځو سره د نسایي ولادي په برخه کې مرسته کولای سي باید ډیرې وروزل سي.
ولادتونه یې بعضې مشکلات پکې لکه بعضې ښځې چې ماشومې پیدا شي مونږ چې ورته پلاسینټا وایو هغه نه لرې کېږي، بیا د دوا په زور باندې هغه مونږ لرې کوو. خو دا دایانې سیدي دا تجربه لري، د تجربې په اساس باندې هغه بیرته لرې کوي، یا بعضې نور اختلاطات سي نو دوی ډېره تجربه لري، د دوی ډېر کار ګټور ده.
میراز ګل راته وویل چې پر زړه یې تر ټولو لوی ارمان زده کړې دي چې نه یې دي کړي. دا وایي که یې زده کړې کړي وای د ښځو او ټولنې لپاره به یې ډېر خدمت کړي وای.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمي ونړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو غوړي لخل متحدانو سره پر دې خبري وکړي چې په چین کې د 2022 کال په اولمپیک لوبو کې ګډونونه کړي. واشنگتن لنن نږدې څلور لسیزې مخکې په 1980 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې د اولمپیک لوبو د دې لپاره بایکاټ کړی و چې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل کړی و. نور بل احمد شیبر وورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له بیان څخه چې کله د سیشن بی پولیس پوښتنه وشوه چې له خپلو متحدانو سره به یو ځای د چین اولمپیک لوبې بایکاټ کړي، نیټ پرایس په ځواب کې وویل چې د دې مسلې د بحث هیله لرو. نیټ پرایس زیاته کړه چې ګډ دریځ یوازې زموږ په ګټه نه دی، زموږ د متحدانو او شریکانو په ګټه هم دی. د اولمپیک په دې لوبو کې د نه ګډون بلنې د بشري حقونو د یو شمېر څارونکو له لورې په زیاتی دودي، او دوی وایي چې د چین په لویدیځ کې په شینجن ایالت کې تر 1 میلیون ډیر اویغوران چې اکثر مسلمانان دي نیول شوي او په زور هڅې شوي چې دا خلک خپل عقاید بدل کړي. له اویغورانو سره د چین چلند ته واشنګټن ډله ییزه وژنه وایي. چین د اولمپیک په لوبو کې د نه ګډون غوښتنه وغندله او دا تورونه یې رد کړي دي چې دوی خلک په ډله ییز ډول وژلي دي. چین وای چې د شینجن مسله د چین داخلي قضیه ده او هلته یې له خلکو سره زیاتی نه دی کړی. پیکینګ وای په کمپونو کې دوی خلک روزي او هڅه کوي چې له اسلامي بنسټ پالنې یې راوګرځوي. نیټ پرایس وای د چین له لورې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په خاطر او په شینجن کې د پیکینګ د ډله ییزې وژنې په ارتباط د متحده ایالتونو هڅې ګټورې دي، خو له متحدانو او شریکانو سره په ګډه هڅې به پر پیکینګ ډېر اغېز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا وروسته په ټویټر کې ولیکل چې واشنگتن د پیکینګ د اولمپیک په اړه څه اعلان نه دی کړی او تر 2022 کال پورې لا وخت شته، خو امریکا به له خپلو متحدانو او شریکانو سره له نږدې سلا مشورې وکړي. بل لور ته د سپینې ماڼۍ ویان دی جین ساکي وویل چې حکومت به د متحده ایالتونو د اولمپیک له کمیټې سره سلا مشوره وکړي، او د کاناډا پارلمان د روان کال د فبروري په 22مه پریکړه وکړه که چیرته چین له اویغورانو سره ظالمانه چلند ته ادامه ورکوي د 2022 کال د اولمپیک شمنۍ لوبې باید له دې هېواده بل ځای ته ولېږدي.
ستاسو له پیغامونو
محبوب رحمان يم د کونړ ولایت څخه یو تن معلوم زما پیغام آزادې رادیو ته ده. آزادې رادیو ته دا پیغام دی چې د معلولینو ډېر مشکلات دي په کونړ ولایت کې، د چا دریو کالو ماشونه پاتې دي، چا د څلورو پاتې دي. دغه پیغام صرف غلی صاحب ته دا ده چې د میدان د ولایت د تذکیرو په باره کې د ده توجه غواړم چې موږ ډېر مشکل سره مخ یو، او په تذکیرې کې وردګ لیکي، میدان وردګ نه لیکي کوم خطر مشکل منځ ته راغلی، هیله کوم چې دا مشکل موږ ته حل کړي او د تذکیرو کار په تذکیرې کې وسکه. د کندهار ولایت د وون ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. دا د بازار لور کوبۍ چې دی دا مشکل دي، مستورونه دي دلته د اوبو شبکه راته جوړه کړې ده، دا د اوبو نه لاندې تېر وي په کورو ته، نو په هغه عمومي د دې کوم پیج چې دی هغه دوه انچ پیج راغلی دي، دا په څو کورونه دي په دا دوه انچ پیج کې دي په دا څو کورونو ته اوبه ورکوي. او اگر د مر بې تعلیمه خلک دي دغو مسلۍ په مشکل نشته چې ودې ته ودرېږي چې ورته وایي دغه دوه انچ پیج ته په چا باندې رسېږي چې دا عمومي د دوه انچ پیج په شتون دي په څو کورونو کې تر لاندې کړي دي. دا کله دا کورونه وزري زما د مور مقامات څخه دا یې امید دي چې د دغو خلکو سره حساب وشي.
ستاسو پیغام
ستاسي نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس په افغانستان کې د غرمې 4:30 بجې شوې. پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
معلوم وسلوالو نن په کابل کې د افغانستان د احصایې د مرکزي ادارې د خدماتو رئیس محمد اسماعیل سحاق وواشه. سحاق سهار د پهمان ولسوالۍ په قلعه وزیر سیمه کې له کوره کار ته روان و چې نامعلومو وسلوالو پرې ډزې وکړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پروستات عملیاتو له کبله په روغتون کې بستر شوی دی. ښاغلی غنی پرون ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې د سردار محمد داود خان په روغتون کې جراحي عملیات په کامیابۍ ترسره شوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې له پرون راهیسې په څو ولایتونو کې اتش پته طالبان وشلی او نږدې هم دومره نور ژوبل کړی دي. دغه وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي چې دا کسان په فرا، فاریاب، بدخشان، کندوز او کندهار ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو او نشته کې وشل شوی دي. په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مسؤلان وایي تیر کال له دې ولایته د 40 بلیون ډالرو په ارزښت طبي بوټي بهر ته صادر شوی دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د حکومت د کار له پیله تر اوسه پورې په امریکا کې د کورونا ضد 150 میلیون ډوز واکسین ورکړل شوی دی. د روسیې پولیسو د بندي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ډاکټره توقیف کړې ده. اناستاسیا واسیلیفیا او د ډاکټرانو د یوې ټولنې څو نورو غړیو پرون هڅه کوله چې محبس ته لاړ شي او ناوالنی معاینه کړي، خو دوی وویل د محبس مسؤلانو اجازه ورنه کړه.
او مخکې له دې چې اونیزو خبرونه ته ورسیږي، پام وکړئ سپورتي خبرونه ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آزاد مبارزې افغان لوبغاړی خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. د هیواد د آزاد سیالیو لوبغاړی حسین بخش سفری وتوانېد چې خپل روسي سیال اکتار بن یوکلوف ته ماتې ورکړي. دغه سیالي د ایګل نړیوال سازمان لخوا د روسیې په پلازمینه مسکو کې جوړه شوې وه. د هغلي سفری بریا له ستاینو سره مخ شوې او د ولسمشر محمد اشرف غنی، د مصالحي عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش لخوا د مبارکۍ بیلابیل پیغامونه ورته لیږل شوي. حسین بخش سفری د افغانستان د آزادی مبارزې له نامتو لوبغاړو شمیرل کیږي او د دویم کال لپاره د دغو لوبو د جدول په سر کې ځای لري. ښاغلی سفری په 1999 لمریز کال کې د ترکمنستان په آسیایي سیالیو کې د سرو زرو مډال ترلاسه کړ. د هرات خزینه بسکټبال لوبډله نن د افغانستان د خزینه ملي لوبډلې په سیالیو کې د ګډون لپاره کابل ته روانه شوه. د هرات د ورزش فنی مدیر ضیاء الحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې د بسکټبال دغه لوبډله 12 غړي لري. د بسکټبال خزینه غوراوي سیالیو کې 13 لوبډلې له 13 ولایتونو ګډون کړی. سیالۍ به یو اونۍ دوام وکړي. او د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ اورستۍ لوبه نن ترسره کیږي. د افریقا او پاکستان کرکټ لوبډلو دوه یو ورځنۍ لوبې کړي چې یوه یې پاکستان او بلای افریقا ګټلې ده. دواړه لوبډلې نن په افریقا کې اورستۍ یو ورځنۍ لوبه کوي او دا لوبه چې هر لوبډله وګټي سیریز یې په بریا تمامېږي. اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو یې ویبل خبرونې ته مو زه همین هیواد په سلامونه هر کله کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتیایي ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران دی. ببرکزی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روختي ستونز لري ډیر دي خو آیات چې په دې برخه کې کار کوي معلومات شته دي چې فرزن څومره ماشومان په افغانستان کې دستي چاغوي یو روختي ستونز یا یو معلولیت لري او هغه خپل کورنۍ ته ورپاتې دي
تر اوسه پور په افغانستان کې چا سروي نه کړی چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او جلی په کورونه کې موجود دي د دې ارقام نشته په دا چې د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون لمخې چې موږ په هر څو په دې وطن کې اوسېږي هغه د اساسي حقونو او ډیرو حقونو نور خبر خمن دي ولی داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه